السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي د پاکستانی پوځ د تیر شپې په بریدونو کې د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د امنیې قومندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل دغه مرګ ژوبله د بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅ یوې کورنۍ ته اوښتې.
د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو کورنۍ درویش کسان تر خاورو لاندې شوي وو چې اتلس کسان په شهادت رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په خوږیاړو ولسوالۍ کې هم یو کور په نښه شوی وو چې دوه کسان ټپیان شوي او روغتون ته لېږدول شوي. او په غنیخیل ولسوالۍ کې هم یو کور په نښه شوی وو چې کور بشپړ ویجاړ شوی وو او لله الحمد هلته چا ته ځاني تلفات نه دي اوښتي.
پر ننګرهار سربیره د پکتیکا په اورګون او برمل ولسوالیو کې هم تیره شپه پاکستانی پوځ بریدونه کړي دي. د پکتیکا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي تیره شپه دولس بجې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دیني مدرسې او د شپې په دوو بجو په اورګون کې په یو زاړه کور هوایي برید شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د پکتیکا په دواړو ځایونو کې د بې بمباریو له امله چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. اخو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تیره شپه په یو مفصله اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو اوږدو کې په اوو ځایونو باندې د دوی په خبره په ترګریزو کمپونو او نورو مراکزو باندې بریدونه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو د وزارت په وینا په دغو بریدونو کې چې د دوی په خبره د استخباراتي اطلاعاتو په اساس په دقت او صحت سره شوي دي، د پاکستاني طالبانو همدارنګه د داعش خراسان ډلې غړي په نښه شوي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت او د سیمې خلکو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان په څو سیمو باندې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه باندې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ غبرګون ښوولی دی. دغې استازولۍ په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي دي چې دغه بریدونه په کلکو ټکو باندې غندي. د دغې اعلامیې په اساس دغه ډول کړنې د ملګرو ملتو د منشور له اصولو په ځانګړي ډول د ځمکني بشپړتیا، د درناوي له اصل او همدارنګه د نړیوال بشري حقونو له منل شوو اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې زیاته شوي چې د افغانستان خلک چې سری قرباني ورکړي باید د نورو د ناکامیو پایلې د تروریزم په وړاندې په مسؤولانه او بې تبعیزه مبارزه کې هم پروګو وانخلي. وړاندې تر دې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او همدارنګه پخوانی اجرایه رئیس او د سولې شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په بیلابیلو اعلامیو کې په افغانستان کې د پاکستان هوایي بریدونه په کلکو ټکو باندې غندلي دي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته 2.8 میلیون ډالر ورکړي. دغه سفارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دغې همکارۍ هوکړې له نړیوال بانک سره لاسلیک کړي. وړاندې راغلي دا پیسې به د اړمنو ښځو او ځوانانو په ګډون د زیانګالو افغانانو د ژوند په ښه والي ولګول شي. دا مرسته داسې مال کېږي چې د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل په افغانستان کې د لوږې کچه ګواښونکي حالت کې ده. او د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم روان دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شول. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا څه باندې 2.5 زره مظاهره چانې وژلي دي. په ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده. تازه سربیا او سویدن له خپلو ادب او غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووزي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زفر د سیال هرکلی کوم. نن د فبروري 28 په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د سکال لپاره د څو ژبنیو زده کړو په تړاو د ځوانانو غږونه ټاکلي دي. د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو خپل اعلامیه کې د ژبو وده کې د ځوانانو رول ته په اشارې ویلي دي چې ځوانان د ژبو دفاع او بیا راژوندي کولو لپاره هڅې کوي. ډیجیټلی منځپانګه جوړوي او له ټکنالوژي څخه کار اخلي چې ژبنی تنوع لا څرګنده ارزښت منه کړي. ملګری ملتونه د خراس د ځینو ننګونو یادونه هم کوي او په وینای په نړۍ کې اوس هم څلوېخ سلنه زده کوونکي له هم په هغو ژبو زده کړو ته لاسرسی نه لري چې دوی ورباندې تر ټولو ښه پوهېږي او خبرې پرې کوي. په دغې لړ کې بیا تر ټولو ډېر زیانمند کډوال دا لګکیو اړوند او د ځینو سیمو بومي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې ځوانان جوړوي. ملګری ملتونو د دې تشه ډکول لپاره پر داسې تعلیمي پالیسیو او کړنو ټینګار کړی چې ژبنی زده کړه د خپلو بنسټیزو اصولو برخه وګرځوي او شمولیت برابري او د ټولو لپاره اغېزمنه زده کړه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې 8,340 ژبې شته چې ویل کېږي او یا هم د اشارې له لارې کارول کېږي. د یونسکو د مسؤلینو په خبره باندې له دې ټولګې نږدې 10,000 ژبې له هم کارېدونکي دي، خو یوازې 200 ژبو ته په تعلیمي، نظامي او عامه ډګرونو کې رښتینی ځای ورکول شوی دی او لسلو هم لږې ژبې دي چې په ډیجیټلي نړۍ کې ترې کار اخیستل کېږي. وړاندې به دا چې ولې د ژبو یا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کېږي یو څه تاریخچې په اړه به تاسو معلومات درکړم، خو دې په خاطر چې زموږ مېلمانه ډېر پته مو پاتې نشي دوی ته باور شو نن به په پروګرام کې له دوی نه د افغانستان د ملي ژبو په اړه باندې، په ځانګړې توګه د پښتو ژبې په اړه باندې واورو چې پښتو ژبه په افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، زموږ هغه افغانان چې په پښتو یا په دري ژبه خبرې کوي یا زموږ د نورو ژبو ویونکي دي دوی له افغانستانه بهر له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، پښتو ژبې ته دننه د افغانستان په تیر جمهوریت کې وزه طالبانو په واکمنۍ کې څومره کار شوی دی، همدارنګه بهر میشته افغانانو کوم کسان ته چې دلته کډوال دي دلته ځي کېږي د هغوی د ماشومانو لپاره څه کړي دي، یا کوم کسان چې راځي دوی غواړي پښتو ژبه یې هیره نه شي، په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي په پروګرام کې بل دوی واورو. نن سره په پروګرام کې مېلمانه قدرمن لیکوال ډاکټر یحیی وردګ هم درنګه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. تاسو د ورستړي مشه مننه چې وخت مو پرې خو د پروګرام کې را سره ګډون وکي. پتمن صاحب په فایل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته وایست نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خلک د دې په پارلمان ځي چې خپل مورنۍ ژبه په یاد وساتي، تاسو راته وایست په افغانستان کې د پښتو په اړه باندې پښتو په څه وضعیت کې ده او ولې به تاغه ورځ ول منزل شي؟
مننه تاسو ته او وردک صاحب ته او ټول معزز اوریدونکو ته زړه تعالی سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د افغانستان ژبې قدر وړ دي او د ټولو ژبو کوچنیان او لویان باید د دې حق ولري چې په خپل ژبه باندې خبرې وکړي. تر کومه زبه ځای چې د پښتو ژبې خبره ده، هغه وخت چې موږ تنکیز ځوانانو او په ښوونځي کې وو او بیا لوی شو بیا پوهنتون ته راغلو بیا وظیفې شولې، یو کړکېچ د دې ژبې په اړه باندې د افغانستان په حکومت کې وجود و، هغه دا و چې د افغانستان حکومتي چارواکي دوی په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل. د حکومت ژبه چې پښتو نه وي نو بیا د ملت ژبه پښتو کېږي نه. زه باید واضح دا خبره ځکه کوم چې دا نقطه معلومه شي چې یعنی موږ ولې د خپلې ژبې نه محروم یو، چا محروم کړي؟ مثلا 40 کاله یا 50 کاله یا 60 کاله په ارګ باندې چې کومه کورنۍ مسله تا وه د هغوی ژبه دري وه، نو څنګه به کېدلی شي؟ موږ امان الله خان ډېر زیات صفت کوو او عاجب ورته وایو، خو خپله مورنۍ ژبې خبرې نه شوي کولی، نادر خان نه شوي کولی، زهر خان نه شوي کولی. نو چې پاچا د یو ملک زعیم پښتو نه وي نو د هغې اوس خو ته شهرون وي، نو په هغې وخت کې رعایت به څه پښتو وي؟ همدغسې په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې دپاره انډولي سیستم موجود نه و، او دا څو ځله په دې باندې حمله شوي دي چې دا ژبه د تعلیمي نظام نه وباسي، حتی د جمهوریت په وختونو کې چې زه د پوهنې وزارت مامور وم. او دا غي دلایل بېخي واضح دي. موږ په اجتماعي عدالت باندې سخت معتقد یو، او زه خو شخصا سخت پرې معتقد یم او همدغه د ملت سازۍ ولاړ ده. د بلګې په ډول د تاسو وایم من د خاکی جبار ولسوالی لرو. د خاکی جبار د ولسوالی خلک په پښتو ژبه خبرې کوي. هلته یو کلی دی د چکړی په نامه، هلته زمونږ مکتب په دری ژبه دی. یعنی دا عدالت مراد شوی دی چې د چکړی خلکو ته ښوونځی په دری ژبه باندې. خو بیا راځو قرهباغ ته چې د کابل یوه ولسوالی ده، هلته د قرهباغ پښتانه په دری ژبه باندې درس وایي. او دا خلک هم دومره مزمحل دي چې هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مینم، ما دا هڅه وکړه چې دا مهاجرین چې راستنیږي دوی په فارسي نه ده زده، دری نه ده زده، دا په ښوونځیو کې پښتو ژبه باید د دوی د غوښتنې په اساس باندې رواج شي. د عکس العملونو سره مخامخ شو. حتی په هغې وخت کې هم د قرهباغ خلکو دغسې حتی مخالفت کو. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې نور باید ملامت نه کړو. موږ خپله کورنۍ ژوند کې چې موږ یو، هره پښتنه ښځه چې موږ نور قومونو ته ورکو په واده کې ورته وادي کړو، هغه هلته خپله ژبه نه وایي. او هر پښتون چې د بل قوم ښځه وکړي، دا د هغې سره د هغې ژبه وایي. دا د پښتنو جبن دی، یعنی پښتون ډارېږي په خپله ژبه باندې شرمېږي. اول خو دا وایم چې راځئ په خپله ژبه ونه شرمېږو. او د ژبو مسله په افغانستان کې د اجتماعي عدالت پر بنسټ حل کړو. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوم، یوازې پښتو نه ده. زمونږ په هیواد کې ترکمنان، ازبکان چې دی یو قابل ملاحظه نفوس تشکیلوي. زه د لږکیو کلمه هیڅ وخت د افغانستان قانونو ته نه استعمالوم، ځکه د افغانستان قانونه ټول ورونه دي او یو د بل سره مساوي حقوق لري. ازبکان او ترکمنان په خپله ژبه کې په خط نه پوهېږي، یعنی په خپله ژبه کې بېسواده دی، ځکه دی باندې یو جبر دی. په ازبکستان کې او په ترکمنستان کې هلته رسم الخط په روسي دی، په ترکیه کې رسم الخط په لاتین دی، او دلته په افغانستان کې موږ دیت عربي رسم الخط نه لرو. موږ کوشش وکړو په تیر د 20 کال په اساسي قانون کې چې زه د اړیکو کمیشن غړی هم چې د مورنۍ ژبه مسله په قانون کې شامل کړو، ما ونه شو کولای چې دا جمله د شپې کمیشن باندې ولیکم چې په هغه ځایونو کې چې کومه ژبه ویل کېږي مورنۍ ژبه تدریس وشي. قانون گزارانو دا خبره داسې تیره کړه چې د مورنۍ ژبه تدریس وشي. دا فرق کوي، د مورنۍ ژبه تدریس او په مورنۍ ژبه تدریس. ما غوښتل چې نمونه واخلم، خو اوس هغه په قید د حیات کې نه دي. نه غواړم هغه څوک چې دلته نشته دی په هغوی باندې انتقاد وکړم. همداسې د زمامدارانو چې دي دا موضوع د امتیاز یې ورباندې اخیستی دی. زه نه وایم پښتو، دری، ازبکي، پشهي، ترکمني، بلوچي او ګجري، دا ټول ژبې د افغانستان فرهنګي غنا ده. او هر ماشوم ته باید حق ورکو چې ازبک په خپله ژبه باندې، ترکمن په خپله ژبه باندې، بلوچ په خپله ژبه باندې، ګجر په خپله ژبه باندې، پشهي په خپله ژبه باندې، او که کومه ژبه مې پاتې شوې ده نه، پښتانه په خپل ژبه باندې او د زبانان په خپل ژبه باندې درس وي. او به پورته شي راځي یو ملي میکانیزم د لوړو زده کړو په سیستم کې داسې جوړ شي چې هلته به د مورنۍ ژبې تدریس وشي، اما د تدریس ژبه به هغه هېواد ملي ژبه یا ملي ژبې وي چې په هر یو باندې شاګرد ښه زده کړه کولی شي. دا کار ما د تویل چې په تیرو سلو کلونو کې څه چې په یو نیم سر کلونو کې په افغانستان کې نه دی شوی، او دا د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ یو غوټه ده، یو وقده ده. او دا وقده هغه وخت حلیږي چې موږ یو بل ته حال ووایو، موږ یو د بل خبره وکړو. موږ دا خبره وکړو چې حال شو. مثلا یو څوک ډاکټر ته ځي، دا وی مریضی 50% په مشاهداتو باندې ولاړ ده. زما مشاهده دا ده چې دلته اجتماعي عدالت نشته دی، د لګکی حقوق وړل کیږي او اکثریت ته هم د لګکی په سترګو کتل کیږي.
پاتمن سپ تاسو په پیل کې اشاره وکړه چې اته موږ کوم واکمن چې په هر پارک کې وو لوبخاره یې سي د زینو چارواکو یادونه مو وکړه، ولسمشرانو همدارنګه پاچانو یادونه مو وکړه چې دوی خپل پښتانه او پښتوی نه وزده یا په ټوله کې ورته کار نه ده شوی. خو که بیرته بیا موږ دری ژبې ته وګورو، لکه پخوانه دربار ژبه پاتې شوی ده او پاچانو پرې خبرې کړي دي، لیکونه وو همداسې تر اوسه پورې طالبانو واکمن نه مخکې په کابل کې په ټولو دولتي ادارو کې همدغه ژبه د مکتوبونو رسمي ژبه وه. فکر کوي لکه څنګه چې باید دری ته کار شوی وای، زموږ د دری ژبې ویونکي یا کوم کسان چې په دې برخه کې دری ژبې ته کار کړی دی هغوی توانېدلی کار وکړي؟ ځکه چې ظاهراً چې څومره ښکاري د ایران د خوانه د فارسي ژبې اغېزې په دری باندې ډېرې زیاتې دي.
من متاسفانه د متخاصمو غونډیانو په منځ کې په مختلفو اشکالو باندې ګیر یو، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې. دوی په موږ باندې مهاجم دي، یعنی موږ د تهاجم لاندې یو او موږ د دې تهاجم مقابله نه ده کړې. موږ یو وزیر صاحب وو چې هغه د تالیف و ترجمه د کتاب د مکتب د کتابونو د لیکلو لپاره خلک ایران ته لیږل. ما خبره تر ولسمشر ورسوله چې دا کار مه کوئ، زمونږ او د ایران ادبیات په دری کې فرق لري، زمونږ اصطلاحات فرق لري. بیا به دا کتابونه موږ څنګه چیرو چې مثلا په مذهبي لحاظ باندې نه، په اصطلاحي لحاظ باندې مثلا هغې فرض و تم واجب وي، موږ فرض و ته فرض وي، یا نور شیان دي، یا مثلا په دری کې زمونږ اصطلاحات د هغوی سره کاملا فرق کوي. ما د وزلې د وخت د ولسمشر سره وکتل، مګر په دې نه قانع نه کړی شو چې د دغه شي مخه ونی شي. موږ په خپله لاس غځو د امتیازات ورکو ګاونډیانو ته، په دې خاطر چې موږ آرام پاتې شو، یعنې زموږ په قدرت کې څوک دغه ونه کې لاس وهنه ونه کې. نو په دې لحاظ باندې یو قاطع خبره داسې پکار ده چې وروري به کوو حساب تر منځه. هر کوچنی او هر ماشوم د دې حق لري چې لومړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ ژبه وکړي، کاغه پښتو وي کاغه دری وي. موږ ټول پښتانه په دری باندې پوهیږو، دا زموږ د مورنۍ ژبې حیثیت ماته لري. په خدای دا دری زبانان دومره ماته ګران دي لکه کله چې د پښتنو نه راته ډېر ګران دي، تاسو به دا باور ونکړئ. ولې د خپل حق نه خو ورته نشي کېدلی چې هغه ستا پلرنۍ مورنۍ ژبنۍ حق دی. حق جدا خبره ده، ګرانښت او ورورولي جدا خبره ده. وروري به کوو حساب تر منځه، دام وطن دی، دام هیواد دی، دلته به اوسیږو. خو دا به د دې معنی نه لري چې زه به دویمه درجه انسان یم او ته به لومړۍ درجه انسان یې او زه به ستا دپاره ستا په ژبه خبرې کوم او ته به حتی په دې نه پوهېږې چې زه درته ویم ستړی مه شي او ته راته وایې چې څه گفتی. نو خو دومره خو پوه شه، زما د زړه سره، زما وروره، زما عزیزه، چې زه درته ویم ستړی مه شي، ته ووایه په خیر اوسه.
مننه پاتمن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. دغه موضوع مو چې یاده کړه چې زیاتره پښتانه دری خبرې کولی شي، خو دا چې ولې دری ژبې پښتو خبرې نشي کولی، وروسته به له تاسې ورباندې وپوښتم. ډېر راته ووایاست په دې اړه. ډاکټر صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلئ. مننه چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. تاسې په دوو برخو کې له تاسو غواړم واورم چې یو دغه ډیجیلي منځپانګه اساسي کتابونه چې موږ ترلاسه کړي وو، وکتل د پښتو په برخه کې او د الماني په برخه کې چې څنګه موږ پښتنو ته کار کړی دی، ډېر لوی کار دی. خی ډېر کم کسان چې دلته میشتي هغوی ترې ګټه اخیستی وي. په دې اړه راته ووایاست چې دا ډیجیټلي منځپانګه چې تاسو جوړه کړې، لکه څنګه چې ملګرو ملتونو یادونه کړې وه چې اوس په دې برخه کې خلک کار کوي او څه انټرنیټ ته ورکوي ترڅو وکولی شي خلک ترې ګټه واخلي، په دې برخه کې دا ساسي کار څومره اغېزمن ده؟ او نور په جرمني کې کوم کسان چې زموږ افغانان دي په څنګه توګه پښتو ویني، پښتو یې په یاد پاتې ده که نه هیره ده ترې؟
بلې، سلامونه. دلته په جرمني کې موږ د 15 کلو راهیسې د ژبې کورسونه په تیره د پښتو ژبې کورسونه په حضوري ډول درلودل او فعلاً یې په آنلاین ډول لرو. زموږ تجربه دغه ستدا چې که څه هم دلته په بونه او شاوخوا کې او په نورو لویو ښارونو کې ډیر افغانان او یا پښتانه اوسیږي، خو له بده مرغه دلته په بهر کې افغانان د خپلو ژبو ته، پلرنیو مورنیو ژبو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. هغه خپل ماشومان نه لیږي. تاسو باور وکړئ، موږ کله کله به دوه درې ماشومان راتلل، کله به کله به زه کورس ته راغلم تکي تناب وم. د همدغه او نورو علتونو په خاطر موږ فعلا دغه کورسونه په آنلاین بڼه کړي دي هفته وار. دغه یوه ستونزه وه چې له بده مرغه زموږ افغانان دغه مسلې ته ډیره توجه نه کوي چې هغه هلته چې کورسونه شته، هلته چې یو څه اندک امکانات شته، هغلته یې هم نه لګي. د بلې خوانه موږ باید وویو چې د بهر میشتو افغانانو دپاره درسی مواد هیچ موجود نو. مو په اروپایی ملکونو که هم وگرزیدو، هلتا سویدان، دنمارک، هالند، بلژیم، اتریش تا مسافرونه دلو دل، یا یولوی استونزه ده درسی موادو نشتوالای و او ده همدغه مشکل بخاطر مو ده بهرمیشتو افغانانو ده پاره او ده بهرمیانو ده پاره درسی مواد برابر کل، کتابونه مو برابر کل. دغه کتابونه بیا مو ده امازون دلیار حل تخبار کردی دی چه پتول نره ای که هر افغان یا هر چوک چه ده پختو جبز ده کول غاری دغه کتابونه ترلاسه کولیشی، خپل کورته را غختلیشی او دن استفاده کولیشی. دی دو ترچنگ مو آنلاین کورسونه جور کردی دی چه هر چیرته چه افغانان وی په دغه کورسونو کې اشتراک کولای شي او ژبې زده کولای شي.
دغه منځپانګه چې تاسو افغانانو ته اوس د امازون د لارې وړاندې کړې ده، څنګه د خریدار لري؟ څوک یې اخلي ماشومانو ته؟ که نه لکه هماغه حضوري صنفونه غوندې څوک زړه نه ښه کوي؟
لابد امرغه دیر کم یو څه شته دي، خو تاسو باور وکئ همده اوس هم دیموږ په کورسونو کې تقریبا نیمایی نه زیات بهرنیان دي. موږ په دې کورس کې یوه جاپانی لرو چې هغه افغانستان سره علاقه لري، او بل تو آلمانان نشته دی چې هغه د دې پښتنو سړیو سره یې ودونه کړي دي، هغوی زده کوي. او حتی په امریکا کې هم نیوکه زده چې هغه هم دری زده کوي، هم پښتو زده کوي. لا بد امرغه زه باید په ډیر تعصف ووایم چې زموږ خپل پښتانه په غرب کې چې دي دغه کورسونه ته نه راځي، خپل ماشومان نه لیږي. د دو تر څنګ ډیر خوشینون کې خبره به دغه ده چه حتی دوی په خپلو کورونو کې د خپلو اولادونو سره صحیح سل پسلو مکمله پښتو ژبه نه وایي، چې دغه تر ژبې کورس نه تر کتاب نه هم لا نور چلنج دی، لا نور خطر دی، یا لا لوی بدمرغی ده زموږ او تاسې چې ایت نکو مطرف پیرازی نکو مشکل ستده. او لابد امرغه زه په خپلو فامیلو کې چې ګورم ډیر نږدې دموږ فامیلو نه دي، دوستان دي چې په آلمان کې د اولادونو سره که یوه کلمه پښتو په جمله کې ووایي نور ټوله جمله آلمانی وي، چې دغه لویترین چلنج دی چې دموږ اولادونه د افغانانو دوهم نسل نه تنها چې لیکل او لوستل نه زده کوي، بلکې حتی خبرې به هم ونشی کولای.
ډاکټر صاحب، یو څه چې بل په غرب کې دقل چې ما لیدلی دي، کله چې ماشومان په بهرنیو ژبو خبرې کوي، په کورنیو کې په ځانګړې توګه په انګلیسي باندې خبرې کوي، کورنۍ یو ډول افتخار ورباندې کوي، سره له دې چې یا پښتو یې زده نه وي یا دری یې زده نه وي. بل ډول بیا داسې کورنۍ هم شته دي چې مور او پلار ته یې هغه د هیواد ژبه نه وي، ځکه آلمانی وي که انګلیسي وي یا بله هره ژبه وي، خو ماشومان یې په ښوونځیو کې زده کوي. هغه راځي چې کور کې ورسره خبرې کوي، دوی کوشش کوي چې په هغې ژبه ورسره خبرې وکړي، څو دوی ترې زده کړه وکړي. دا څومره په دې برخه کې چې ژبه بیخي په کورنۍ کې له منځه لاړه شي او بالاخره د هماغه هیواد کې چې اوسي دغه ژبه د خلک زده کړي یا هماغه د دوی کورنۍ ژبه شي، څومره اغېز کوي؟
بلې، او دا لویه جفا ده، دا لویه جفا ده چې نه تنها د خپلې ژبې د کلتور سره یې موږ کوو، بلکې د خپلو اولادونو سره یې کوو. وروستیو تحقیقونو دا ښودلی دي هغه ماشومان چې په بهر کې اوسیږي او په خپلو مورنیو ژبو خبرې کوي، زده کړې کوي، او هغه یې زده دي، د هغوی وروسته یا نورې ژبې په ښه توګه زده کولی شي او هغوی هوښیارتره راځي نسبت به هغه ماشومانو ته تا چې تن یوازې یو ژبه زده کوي. یعنی دغه یو ظلم او یو جفا ده چې نه تنها موږ د خپل هیواد سره، د خپل کلتور او ژبه او فرهنګ سره کوو، بلکې د خپل اولادونو سره هم دغه میندې او پلرونه جفا کوي، ظلم کوي چې د بل ژبه ورسره غږیږي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته ډیر ترګر زما مخکې لرئ چې پاتمن صاحب ته ورشم یا اوریدونکو راوخلو. د مورنی ژبې د تاریخچې په اړه تاسو وایم چې د مورنی ژبې نړیواله ورځ د لمنځلو پیل په 1952 زیږدیز کال کې د فبروري په 20مه لیوی پیښ سره تړاو لري. په دې کال کې د بنگلاديش په ډاکا پانتون کې د بنگالي محصلینو لوري پر خپل ژبه د زده کړو د غوښتنې پر لاریون د هغه مهال پاکستانی پولیسو ډزې وکړې. یو شمېر ښوونکي او محصلین پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یونسکو بیا په 1999 کال کې همدغه ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې وروسته د دې سازمان عمومي اسامبلې هم تصویب کړه. او له هماغه مهاله د پښتونخوا افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. بنگلاديش بیا هر کال د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د غورزنګ شهیدان رسمن یادیږي. تیر شپه د بنگلاديش اپوزیسیون مشر او د بنگلاديش جماعت اسلامي ګوند مشر امیر شفیق الرحمن د مرکزی شهید منار یادګار ته ورغلی وو، او د مورنۍ ژبې غورزنګ هغو کسانو ته درناوی وړاندې کړ شو په دې مبارزه کې وژل شوی وو. که ملمانه بیرته راغلی وي دلیری صاحب څه کوي؟ فکر کوم چې اوریدونکو یې سره وصلې. له اوریدونکو به هم واورو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې څومره معلومات لري، او په خپلو کورونو او کلي کې چې دوی اوسیږي دوی په خپله مورنۍ ژبې خبرې کوي او که نه کوي، یا لکه څنګه چې مخکې پاتمن صاحب یادونه وکړه نورې ژبې ورسره ګډې شوې دي، او زده کړه د دوی څنګه ده؟ کوم کسان چې البته هلکان چې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي که پښتنو سیمو کې اوسیږي په پښتو خبرې کې درس وایي، او که نه په بله ژبه باندې. دلیری صاحب که اورېدونکی راسره وي اورېدونکی به واخلو. ښه، نوم راته واخلئ. کوم ځای ما اړیکې نیولې ده؟
سلامونه. پر دې خورې
ستړی مشه احمد صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
روغ وسیږي تاسو هم کاران ته سلامونه وایم. مخرمې وخت یو فور وګره افغانستان کې ملکی تقریبا موږ تاسو په ګرځو دا مرنه کوم ډیر مهم ده. چا په سیرا موږ تاسو تاریخ مطالعه کوم تقریبا وګره چې تاریخ کې د څه په ګرځې هغه رسمي ځای هغه سفتي کې تر اخره پورې وګره نو یو بجلې لګونه ټول نه سره نه سره دا پابل وسیږي. نو افغانستان خو زیاتره وخت کې موږ تاسو کوم څه ناریه خو ډیر وخت کې وګره چې کوم اطلاعات کلتوري اصول وزارتونه شي تقریبا دې ته پابل دي. خو څه خاص ورته دي نه پاتې وخت کې مکتبو کې موږ تاسو ګورو نو کتابونه کوم ته پیدا کیږي تقریبا وګره چې څو تقاضا کوي د پښتو یا څو تقاضا کوي بری نو په واخره دا کوم ته زیات دي. یعنی په دې خپل پاتې هغه افتدا یې نه باید په دغه توشي یعنی هغه سستمو ته پکې وشي کتابونه یې کنو رومري پیدا په ځای کې تقریبا دا د غټو کار دی کوم ټول کار شو او دا خاص ته وجود لري. نو کول کورنۍ مېر سیال کول ډیر مهمه رول لري. تقریبا په چا خپل انانا ته خپل کلتور خپل زبه نو دا خاص ته وجود لري. نو شهر یو چوکاټ نه چې لګیدل خلا پیدا نه کېږي په چوکاټ ولري. نو بیا خپل توقع تقاضا نو حکومت هم دغه ده او د خپل خپل
احمدي
صاحب موږ باندې تقریبا موږ ټول ځوان باید وکړو دې ته باید پابند وسی کوو او موږ یې په ستاندري وساتو چې خپل خدمت باندې ځي.
مننه احمدي صاحب. تاسو ته وایي تاسو د بغلان کوم سیمه کې چې اوسېږي ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کوم ژبه زده کړې کوي؟ او په دې سیمه کې مو ډېر پښتانه اوسېږي که تر ژبه
سیال فو نو چیر وختو کې به یعنی موږ تاسو بویل شي دا بعض حکومتو کې هیڅ خاص توجه نه کېده. یعنی په دې خپل معلم صاحبانو به تقریبا هغه کورونه هم یو ارزو وړاندې کړی چې باید چې موږ کتابونه هغه خپله ژبه یې تقریبا نو به ته خاص یعنی دری به زیات وي تقریبا پښتو به کم په دې خپل خو دا اوسنی حکومت چې موږ ګورو توازن ساتل خو بیا بد مخې چې کېده سیال فو چې موږ خاصه وبره بودجه نه لرو یا تقریبا یعنی څه به ډېر کوشش کوو یعنی تقریبا دا کتابونه او دا بایکونه او دا بعضې قلمونه او قلم تراشونه او دا شیان نو مکتبو ته رسول نو په دې اړه باید ما نظر ته راشه چې خاص توجه لري بیا څه کیږي او څه بیا خبري وسی وخت د څه مشکلات را پیدا کیږي نو باید مشکلات باید نه جدي توګه باندې ته رسیدګي وسی او توجه لاندې ځان خور باید ته خاص یو غو لري برنامه لري د خپل نظر
مننه کور دان احمدي صاحب چې بغلان نوموړي کني ولی و اتل صاحب را سره د ټلیفون بکر خدای اتل صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی له تاسو یو رم چې ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه ده اتمن کزابل کې استه یا غزنی کې البته په ساسي په سیمه کې پښتانه ډیر وي خوندي کې ماشومان په کومه ژبه زده کړې کوي
خدای پاک دې مان قبول کړي پر دې ځا په سلامونه تا ته علامه د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به خپل ځان دې ځا په اړه دې
سره مشه بخیر راغلی پروگرام ته مهرباني
والله خوشاله که پر دې سال خور واکان احمدی صاحب ډیر شایسته خبره وکړه دلته خو په لمن ولایت خورجان چې دا ماشومان ته درس او تحصیل ورکول کیږي مثلا په مورنۍ ژبه باندې یا په دری باندې یا په پښتو باندې نو درس ورکول کیږي موږ ډیر خوشاله یو خو پر دې سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمت ماجر ورونه چلته تللی و د خپل ماشومان خورجان دغه ته پانتونو تحصیل و مثلا درس ورکوي هغه دا پښتو سره بل کم ژبه ګډول خورجان شاید تاسو مس تر ما به خار تاسو معلومات په انګلیسي په ګډول په پښتو باندې په خلا باور وکړي چې سره په پښتو ژبه پوه دی نو بعد کڅوړه په پاکستان کې کې په ایران کې کې په افغانستان کې چې هر ځای خورجان د خپل مورنۍ ژبه باندې یې رنه کې او د خپل په مورنۍ ژبه خورجان باندې معلومات دې ته درس تاثیر ورکړي
ا اتل زپ تاسو خورشته هلمند زنګو هلې دی هلمند کې خوب ټول خوانځي پښتو دی هغه ته خوب په نصاب کې او په دغه کې څه ستونزې نه وي کنه
یا خورجان دې ته خو درسونه ټول پښتو دي خو د پښتو ترڅنګ د دې دغه متول کې خورجان کتابونه او بل دغه چې پر دې سال خور په پښتو کې دانو ځکه بل ابل چې به خورجان اصلي د تکمیر را د پښتو چې به وځه ما په لاجه د فرزازیر خورجان یو دغه لاجه یو کنداري پښتو د خورجان خو بعد په هر ملک مثلا د راماجرون کې خورجان مې پښتانه ورنل چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درک نه ول کې بعد هغه ته د پښتو ژبه پاکستان کې درسونه وویل چې په نور دغه کې عدالت داخل په افغانستان کې پر دې سال خور لکه تاسو اشاره وکړه په پښتو باندې خورجان دلته تدار تحصیل وته ول کېږي
مننه کور ودان ژوند یو سیتل سپ چې زنګ مو هله نظر مر سره شریک کړو پټمن صاحب دغه موضوع چاتل سپ ورته اشاره وکړه او زما مخکینه پښتنه کډاره ته جواب کړي ولې زموږ دغه درجه بي افغانان نشي کولای په پښتو خبري وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارې سي د دوت پات شوی دریا میشه امره رسمي ژبه وو یا دولتي ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو ځکه خور پښتون ته بیا دری زده ده یا د خوندزي او تاثیرات وو ځکه چې مخبل په کابل کې زده کړی دی یو فکر کوم کاتم صنف کې وو لاغینه وروس بیا پر مکتب کې مثلا ووم صنف یو د پښتو صنف موږ درلوده اتم صنف یو د پښتو صنف چې بیا غوي د نصاب کمبود سره مخ وو او کومه پښتو چې کتابونه یې روسه چاپ شول ډېر زیات ستونزې پکې وي نو موږ چې پښتو صنف ته تللی وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته درې صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېر ستونزې وي هغه پښتو صنف بیا په قرار فکر کوم چې زه هم صنف کوم بیا ته لمنځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا هم داسې ورته ستونزې وي دا فکر کوم زه چې کوم خوندي کوم در رحمان مینا وکړته نه اوکي
او کوم کالو
ولا کالز ما په یاد نه ده خو دا دا مغه د دوري وی چې د پښتو د مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډیر جدي و
او څنګه جوړ شو او ها ما هغه دوره وشو موږ ورته د شنخلو جوړو خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدی صاحب نه پښتنه وکړه چې بغلان کې په کومه ژبه تدریس کیږي تاسو ونه ویل چې په کومه ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید د اخلاقي جرأت ولرو چې ورته د درس په دری ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویل د جواب د دغه د خاکی جواب د خاکی جواب چې مکاتب په پښتو باندې څه کړی کې په دری دي لکه چې د شکري خلک د زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریه ژبه ده یعنی هغه قریه چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید ته ما په هغه ژبه خوځې جوړ ولې د ستاسې د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو شنه جوړ کړو نو پښتو معلمین انا په کابل خار کې کم اوسېدل خصوصا لوس کې پښتانه او دغه نمم داستونز موجود ده او داستونز په 15 کال بعد سل چندوي یعنی کنن پندوسته 15 کال بعد بس سل چندوي زما هله د چارواکو نه او هغوی چې د افغانستان لپاره فکر کوي که هغه پښتانه دي که هغه تاجک دي که هغه ازبک دي که هغه ترکمن دي که هغه په هر قوم پورې لري د یو ملت په حیث باندې باید فکر وکړي هغه ملت چې د هغې ملت جوړونه
فیرکوم د پدمن صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزې رامنځته شوه وروسته به هڅه وکړو چې بیرته پدمن صاحب پروګرام کې راواخلو ډاکټر صاحب که تاسې راته ووایاست دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي او مورنۍ ژبه که هغه پښتو ده که هغه دري ده یا بله هره ژبه د دوی ده هغه په کراره په کراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبې هېري کوم داسې د ژبې هېرې شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي نور ژبې زده کړي نور کلتورونه زده کړي پښتو ژبې ته دا څومره تاوان کوي
دا زیات تاوان کوي اوس وګورئ تاسو هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللي دي هلته یې پادشاهي کړې دي اوس یې هیڅ درک نشته هغه ورک دي نو یا وګوره نور خلک ځینې نور قومونه دي اوس یهود تاسو وګوره یا نور هم داسې واړه قومونه شته دي دوی که بهر ته تللي دي یعنی بدون له دې نه چې نورو دولتونو د همدغه ورسره کومک کړی دی یا نور ته مرستې ورسره شوي دوی په خپله خپل خپل ژبه او خپل کلتور خپل کور کې ساتلای دی یعنی زه بیا هم دغه ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دموګو تاسو خپل افغانان خصوصا پښتانه خپل کورو کې دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غیږي او بل نسل نه پوهیږي په خپله ژبه باندې نه دا یو لویه جفا ده او دا ظلم دی او همدغسې چې دوام وکړه یعنې موږ درېیم نسل نه لیک کولی شي نه لوست کولی شي او یو دوه درې خبرې به وکړي ویایي به چې زموږ او د ما پلارم د وردګ نه راغلی و نور څه شی نه پاتې کېږي یعنې دغه بیخي له بینه ځي موږ د بینه ځو افغانان پښتانه تباه کېږي یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابېږي یعنی څو کاله بعد به هغه د افغانانو هسې نومونه وي خو نه د ژبه وي نه د کلتور وي
مننه پتمن صاحب که تاسو سره بیت وصل شوی یاستې مهرباني تاسو خبري مخکې نیم کې پات شوې تاسو راغلي
هغه دا دی چې
مهرباني
کورنۍ د ملت جوړونې واحد دی یعنی یو یعنی کورنۍ د چې ملتونه جوړې کنا اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې به دا کورنۍ شې دي مملکت لویږي او قومونه او قبیلې او د ورورو ملت سطح ته رسیږي کمن دا موضوع په کورنۍ کچا اول په افغانستان کې او بیا په ټول افغانان چې بهر ته دي دې ته توجه وکړو فکر کوم د دې نیمګړتیا مخه منګه ډېر ځنې ولې شو بل دا دی چې یو ژبه څو وخت خلق وې یو خو هغه وخت وې چې پوه شي چې د دې ژبه باندې ضرورت را پکی ان د ضرورت درته لپاره ځکه خو د فهم تفهیم د وسیلې په اساس باندې مثلا ما مخکې مثال ویل کړم من چارواکی په خپل ژبه وغږیږي نو هغه ته مراجعه کوونکی هم مجبوری کې شي دا سره په هغه ژبه وغږیږي خو موږ په مراجعه کې پسانه اول فارسی وایو بیا کله که هغه سړی پښتون وي نو بیا هغه راسره پښتو ویلی بیا موږ ورسره پښتو ویو نه دا اوله مراجعه ته په خپله ژبه وکړه که سړی نه پوهېږي بیا په بله ژبه ورسره وغږیږي دوم دا دی چې زه ټولو شاعرانو
د دوی په اړه کې یو څه ستونزه ده دلیری صاحب بیرته څو کې چا غوي په خبرونه کې را سره وصل کیتمن ټلیفوني یا دوی په داسې ځای کې دي چې التانتن سم کار نه کوي دوی نشي کولای موږ سره په سمه توګه باندې خپل خبري پیدا ورسي ډاکټر صاحب که تاسو راته وایست ما مخکې د موضوع یاد کړه دغه د شرم موضوع مثلا ما ډیر پښتانه کتلی چې کله یو درې ژبه کتلی چې غدری وایي دفتنی خپل شبه بدله کړی ده یا مثلا زموږ د ژبې د چې کله ایرانیانو سره مخ شي لهجې ډېرې فرق کوي، بیا د هغوی په لهجه باندې دوی خبرې پیلي. یا که موږ نور ټولنې سره ښکته پورته کیږو، کوشش کوو چې د هغوی په ژبه خبرې وکړو، ځان ورته ماډرن وښیو خپله ژبه، یا د هغې تاریخ ډېر ورته عجیبه غریبه معرفي کوو، یا داسې ورته معرفي کوو چې چندان شی نه ده. دغې وضعیت نه څنګه افغانان راویستلی شو؟
د دونه داسې راویستلی شو چې تاسو باید د خپل ژبې، د خپل ولس، د خپل هیواد، د خپلو خلکو په هکله معلومات ورته وړاندې کړو چې موږ هم یوه ژبه لرو، موږ هم تاریخ لرو، موږ هم خپل فرهنګ لرو، او دغه دموک دغه ژبه او کلتور دا هم ارزښت لري، او دا ورو ورو هغه کیږي، دوی ته سړی وپوهوي. زه وینم ځینې خلک چې دلته د بل چا سره هم په خپله ژبه غږیږي، خو دغه مسله د پښتو یا د فارسی یا دری ویل دا یعنی ډیر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دري ژبه په هغه کې د دولت ژبه تیره شوي، حاکمه ژبه تیره شوي، د علم و فرهنګ ژبه تیره شوي. یعنی دغه ورو ورو یو دوامداره کار ته ضرورت لري، هم په ملي کچه او هم په ټولنه کې او هم په کورنیو کې. یعنی دا داسې ډیر وړه او آسان کار نه دی، یعنی دا ډیر کار ته ضرورت لري، او چې دغه پښتانه باید په هغه سلف کانفیډنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلتور باندې متیقن شي، هغه ارزښت باندې پوه شي، هغه ته چې ارزښت ورکړه ورو ورو کېدای شي. او بل داسې عادت هم شوی دی، نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسی غږېدا، او زم هم دغسې تقلید کوم، او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوی دی.
تاسو میره باندې وکړئ.
او نو په هر کې اصلي مسله دغه هلته د پښتو د دري ژبې نشته، دا مسایل په افغانستان کې دي. په هر کې خو دلته د موږ ماشومان اکثره هغه ویي آلمانی ویي دلته، یعنی لیک و لوست څوک نه ورزده کوي، او دې دپاره دلته ډیر کار پکار دی. په همدې په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل، د همدې په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو دپاره غږیز کتابونه جوړ کړل چې دا دوی ژبه وار وي، او همدې دپاره موږ د تمرین کتابونه، د ګرامر، د ښوونکي راهنما، یعنی ځکه یو پراخ یو سیستماتیک کار مو پیل کړی دی، او تر یو اندازې پورې رسولی دی، خو چې په دو کې د ما غږ یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی، او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کړي، او دغه د ژبې ارزښت باندې پوه کړي، او دا پیغام هغوی ته ورسوي، او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کړي. او نو بیا نو تصمیم نهایی برته همغه د مور و پلار دی چې دوی باید متیقن کو چې دغه خپلو اولادونو ته د ژبې ورزده کړي.
مننه مننه کورودان استاد اوربشو پتمن صاحب وو بخی چې تاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وي، تاسو هغه خبرې تکمیل کړئ چې زه وروسته پوښتنه بیا وپوښتم.
څنګه چې دا پښتو ژبه په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسوله په هغه اوسني عصر کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، موږ ولیدل چې دا ډېرو بلې پړاوونو نه را شروع کړه، اوس په داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دا پکې موجود دي. دا کار په علمي ډګر کې هم شونی دی. من ډیر ساينس خوان لرو چې هغه پښتانه دي او هغه په خارج کې ژوند کوي او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي. نو هغه که پښتو ته ژباړي وکړي د علمي اثرونو او د تخنیکي اثرونو چې هغه یو محصل مجبور شي چې د خپل تیزس لیکلو لپاره یا د خپل ریسرچ د پوره کولو لپاره پښتو ماخذ موجود وي چې هلته لاړ شي او هغه دا غینه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسېدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه ګټه اخیستې ده، د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي، که مهرباني وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي، لکه وردګ صاحب چې ده د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغسې د لویانو لپاره د آنلاین او بجټ د شکل باندې د پرسونه جوړي علمي اثار تجربشي تتبو شي او اثار منځ راشي. په کابل پوهنتون کې د استادانو دا هڅې وکړي په داود خان په وخت کې او یو څه بلیلی هم وو، مثلا لیکچر یې په دلیل ورکو نوټ یا لیکنه چې هغه مواد په پښتو ته یې کول چې شاګرد مجبور شي ولولي، او یا مثلا شاګردانو ته زله استادانو ویل چې تاسو کولای شئ په هر ژبه چې غوښتي وي پارچی ولیکي، ورورو دا شی تشویقي نه مده بده مرغه چې طوفان راغی او دا هر شي ګډ وډ کړو نه لا پورې موږ په ماغه ګډوډۍ کې ژوند کوو او نشو کولای چې بیا اصلي مسیر ته راشو. په هر تدبیر لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو، زما هیله به د دې عزیزو میندو نه دا وي چې خپل بچی و پالي د څنګه چې د نورو سره د دشمنۍ په روحیه، لکه څنګه چې مینه ورکې د انسانیت مینه لومړی ورکې او د مورنۍ ژبې مینه بیا ورپسې ورکې چې تا ول انسانې بیا دا د مورنۍ ژبه ده، او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر بم کې. نو دا زما د ډیرو معزز او میندو نه دا هیله ده چې خپل بچی وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده، او د مور له غېږ نه به پکار دی. او دا دین زما د تصفارم چې دا دین دوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یو لوستمور اکاډمي ده، لوستمور هغه خپل اولاد په ټول ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د ترزامونو سره، د ادا کورنۍ چې هم د شورورو غټیږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. یعنی ځکه مور د مینې نوم دی، او کاوش هر شی چې په مینه شروع شي هغه به تلپاتې وي. نو د مورنۍ ژبې لپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده نو تر ټولو زیاته توجه او هیلم داده چې میندې خپل بچان تشویق کړي او خپل بچانو ته د خپل زده کړې مسؤلیت په غاړه باندې واخلي.
پتمن سه پلند کې د امرت هوې د حکومتونو مسؤلیت دی ایوی ژبې په ساتنه کې، بخصوص اوس چې زموږ ملي ژبې پښتو درې دی په دې برخه کې کتیر جمهوریت نه راتیر شو د اوسنی حکومت مسؤلیت څه ده؟
ها، حکومتونه مکلف دي چې د ژبو د لپاره کار وکړي. په اوسنی حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تیرو حکومتونو ته، حداقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري ځوانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی او هم نورو قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی چې په تیرو حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووایي. یعنی یو پښتون په دې مکلف و چې په محفل کې په دري خبرې وکړي، خو یو دري ځوان په دې مکلف نه و چې پښتنو ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د ځینې کسانو ویډیوګانې به لیدلې چې قندار کې پښتو ویلې چې هغه د هغې او د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپله ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شم، که څوک په دري خبرې کوي الله دې ناست خلک په دری ځان مکلف ګڼي چې پوه شي، او که څوک په پښتو خبرې کوي الان د ناس خلک ځان مکلف ګڼي چې په دې خبره باندې پوه شي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج لپاره، چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو نه توقع نشو کولای چې دی په زور باندې په چا باندې وشي، نه د تشویق د لارې نه، او د مسؤلیت د منلو د لارې نه. یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپلې مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګڼم چې دا وکړم. بل په دې معنی نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبرې، نه، هغه سره په دري خبرې کوم، خو د خپل پښتون ورو سره په پښتو خبرې کوم. په دې حکومت کې حداقل دغه یو امتیاز موجود دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان پدمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو، ډاکټر صاحب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو، او ریدونکو له تاسو مننه ورزو. د پښتو ژبې د تاریخ چې په اړه باندې احمد شیبر یو خپکی چمتو کړی دا د خبرونې په پای کې اورو. که وخت پات شو بیا به د لنی صاحب اوریدونکو ته وسندره مو اچي. مننه، تر بل پروګرام خې چاري خو وخت.
په نړۍ کې شاوخوا وزره ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوی دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 شپېته ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لڅېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسی، نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دودي. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډېر غني کیږي. هغه ژبه چې په انټرنیټ کې شتمن کیږي هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio